یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د ملکي وګړو تلفات کم شوي، خو دا سازمان په عین حال کې یادونه کوي چې افغانستان لا هم د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. په نړیوالو مسایلو کې به د چین په چینګدو ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ د بندېدو جزئیات واورئ. په دې نیم ساعته خبری مجله کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بس او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا پروگرام د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1280 زیات ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي. سیمه ییز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي، او امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کونسلګرۍ وتلي دي. بشپړه خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 2160 نور ټپیان شوي دي. یوناما ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. په دغه راپور کې د مرګ ژوبلې عاملین د دولت ضد وسلوال او امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. پر دې موضوع نور جزئیات په همدې خپرونه کې اوریدلای سئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنۍ ته په یو ویډیوي پیغام کې د دې غونډې عمده هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکاریو پراختیا او د سیمه ییز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. د افغان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. سیمه ییز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند وایي طالبانو غوښتل چې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د دوخیلو او محمد اغې ولسوالۍ د لشکري خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو حملې وکړي.
د مرکز اړوند د دوخیلو په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي، دو تنه ټپیان شوي. همدارنګه د محمد اغې ولسوالۍ د لښکر خیلو په سیمه کې درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
دی وایي په دغو نښتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د ملي اردو بلک هاک الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وویل د پیښې لامل لا روښانه نه دی، خو په خبره یې د ملي اردو دوه سرتیري پکښې وژل شوي دي.
د کچکی ولسوالۍ په استقامت باندې هلته یو الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې لامل یې د تخنیکي ستونزو ده یا هم د دښمن لخوا څخه وشتل شوي، او دوه تنه پرسونل پکښې ټپیان شوي دي، سرتیري ټپیان دي.
له کجکی څخه یوې سرچینې چې نوم یې نه غوښته خپور سي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو له بیړنۍ ناستې وروسته دغه هلیکاپټر په توغندي ویشتلی دی. دغه سرچینه وایي وسلوالو هغه مهال الوتکه تر برید لاندې ونیولې چې د ملي اردو ځواکونو ورڅخه تر بیړنۍ ناستې وروسته اکمالات کښته کول. سرچینه زیاتوي الوتکې اور اخیستی او دوه سرتیري ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د طالبانو فعالیت محسوسیږي. تاسیس موږ شغله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کونسلګرۍ ووتل. دا وروسته له هغه چې چین د دغې کونسلګرۍ د تړلو امر وکړ. د راپورونو له مخې چین په دغه ځای کې امریکایي ډیپلوماټانو ته د جولای تر اوومې یعنې نن پورې مهلت ورکړی و چې کونسلګرۍ څخه ووځي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپره کړي چې ښیي په دغه ځای کې د امریکا بیرغ له کنسلګری څخه راټیټیږي. چینایي ډیپلوماټانو د جولای په 24مه نیټه د امریکا د ټکساس په هیوستن ښار کې کنسلګری پریښود. امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت ته تړلو امر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تور پوری کړی چې چین له دغه کنسلګری د جاسوسي او مانوي مالکیت د غلا لپاره کار کوي، او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له دوو لسو بجو اوربند عملي سو. دا ګام څو ساعته وروسته له هغه پورته کیږي چې پرون د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلنسکي او ولادیمیر پوتین تلیفوني خبرې وکړې. پوتین او زیلنسکي له اوربند خپل ملاتړ اعلان کړ. د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مرکچیانو تیر اونۍ د اوکراین په ختیځ کې پر اوربند موافقه وکړه. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه ل خپل خاورې سره یو ځای کړه، او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو ملاتړ پیل کړ. له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه پکې شاوخوا 13,000 کسان وژل شوي دي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په تیرو دریو میاشتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کمیدو خبر ورکوي، خو یو نامه وایي افغانستان له دې سره سره لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مسأله په یو مرکه کې څیړو.
مسئولیت تر بل هر چا اول همدغه جنگلی ته چې همدغه جنگلی امیرونو ته، هغه کب د افغان فوج له لوري او هغه کې وسلوال طالبان له لوري.
په کابل کې نن د څه باندې څلوېښتو هیوادونو د جګپړو چارواکو او نړیوالو مؤسسو په ګډون غونډه کې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته د خپلو اجراتو حساب ورکوي. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو د چین په چینګ دو ښار کې خپله قنسلګري وروسته له هغه بنده کړه چې چین په هیوستن ښار کې د خپلې قنسلګرۍ د بندېدو په ځواب کې له واشنګټن څخه دا غوښتنه وکړه. آیا په افغانستان کې د احتمالي سولې له ټینګښت وروسته د جمهوریت پر ځای بل ډول نظام ممکن او اغیزمن کیدای شي؟
طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقي قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی چې دوی دغه بعض ماده ردوي.
په دې اړه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو په 15 دقیقې 19 پروګرام کې بحث کوو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورې. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او سم ورزو قدرمن اوریدونکو، د خپرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د 2000 کال د ملکی تلفاتو په اړه په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. د دغه راپور له مخې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکی وګړي وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان دي. په راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پرته تر ډیره پر وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو اچول شوې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه فیروزه عزیزي د کابل له دفتر نه په مستقیمه اړیکه راسره ده. بلې فیروزه،
ډیر زیاته مننه تکال صاحب. سلام تاسو د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیال دفتر یا یونما یو ځل بیا دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو نام نه وباله. دغه دفتر د 2000 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د لومړی شپږو میاشتو په راپور کې په راپور خپرولو سره البته دوی ویلي چې په دغه موده کې 2020 ملکیان وژل شوي دي او 2018 نور بیا ټپیان شوي دي. دغه شمېرې د تیر یعنی 2019 کال د لومړی شپږو میاشتو په پرتله 13% لوړوالی ښیي. په یونما دفتر کې د ملکیانو او ماشومانو د ساتنې مسؤول ستیفی کیز ازادي راډیو ته وویل
دا وایي ملکی مرګ ژوبله د افغان حکومت او طالبان لوري کم سبې نه ده. هغه خو ترې هیلې کیږي چې د سولې د مذاکراتو میز ته باید ناستې وای. جګړه په ملکیانو اوږدمهالی اغېز لري. زموږ راپور ښیي چې جګړه تر ډېره پورې بشري حقونو په ګډون اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونه هم تر اغېز لاندې راوستای سي. اغلی کیس دا هم ویل چې دوی د جګړې له دواړو اړخونو غواړي چې جګړه د حل لار نه ده او باید په خبره د ملکیانو قربانی او تلفات په پام کې وساتي او مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي. د یونما په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لوري ملکیانو ته د مرکزوب لپاره د اړولو کمښت نه، البته دوی ویلي چې کمښت نه دی راغلی او د ملکیانو د مرکزوب لپاره د کموالي اصلي لاملونه هم د نړیوالو ځواکونو او داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د عملیاتو کمښت یاد کړی دی. د یونما موندنې ښیي چې په ټوله کې د 85% ملکی مرکزوب له عاملین د دولت ضد وسلوال دي. همدارنګه په دې کې طالبان بیا د درې څلوېښت سلنې ملکیانو د مرکزوب له عاملین بلل سوي او افغان امنیتي ځواکونه د درويست سلنې د ملکیانو د مرکزوب له پر داعش او د دولت ضد نور عناصر د 15% ملکی مرکزوب له عاملین، همدارنګه نړیوال ځواکونه د 3% د افغانستان دولت ته وفادار ځواکونه هم د 3% مرکزوب لري او همدارنګه د 4% نورې ملکی مرکزوب لري بیا مخامخ نښتي بلل سوي چې بریدګری مشخص سوي نه دي. د یو نامه پر راپور کې د سازمان ته د 2000 کال د لومړی او دریو مستو کې د ملکی مرکزوب لري اړولو په اړه د نړیوالو ځواکونو اړخ ته هیڅ سند پلاس نه ورغلی چې اوخی دوی په دې برخه کې لاس ولري. تکل سه باید یادونه وکوم چې طالبانو تر دې د ملک سره په خبرو کې د یونما دا راپور ناسم بللای، رد کړای دی او دوی ادا کوي چې یونما هر کال کله چې په دې مسایل کې راپور نخبره یوازې د افغانستان د دولت معلومات اخلي او هغه څه نشوي چې هغه یې پورې اړه لري یا هم هغه یې ورته ورکړي وي. منګه هڅه وکړه چې د افغانستان د دولت نظر هم ولرو په ځنګړي ډول د افغانستان د دفاع وزارت، خو تر اوسه دوی موږ سره مسائل نه دي شریک کړي او ځواب نه درکړي. بل تکل سي
ډیر زیاته مننه فیروزه عزیزی د ازادۍ رادیو خبریاله و چې له کابل نه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور جزئیات راکول. یونما په خپل نوی راپور کې چې د روان کال د نیمایي یعنی د لومړیو شپږو میاشتو د ملکی تلفاتو ارزونه کړې ده، په هغه کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. که څه هم په تیرو شپږو میاشتو کې، یعنی د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی وګړو تلفات د پخوا پر پرتله البته نه په مجموع کې یو څه راکم شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې پخوانی مشر وایي د جګړې ښکېلې خواوې خپلو جنګیالیو ته د بشري حقونو د رعایت لارښوونې نه کوي، نو ځکه کال تر بل کاله د ملکی وګړو مرګ شوب لزیاتیږي. عزیز احمد تسل وایي چې د جګړو په سیمو کې د عملیاتو او حملو پر مهال دقت په پام کې نه نیول کیږي او په نتیجه کې ملکی وګړي قرباني کیږي. لکه غلی تسل سره فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې د ملکی مرګ شوب له د عواملو په اړه ترې پوښتلی دي.
متاسفانه لوی عوامل دا دي چې بیا هم په جګړه کې تخیل غاړې د بشري قوانینو احترام نه لري او غوته درناوی نه کوي. له بل اړخه هغه تړونونه چې هغه د سولې په مورید باندې لاسلیک کیږي هغه ته ژمنتیا وجود نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې په سیمه کې کله چې عملیات کیږي یا کله چې حکومت له لوري بمبار کی یا د وسلوال طالبان له لوري ماینونه خښول کیږي، هغه جغرافیا یا هغه سیمه چې دا لاغې ته د دغو دواړو غاړو نابلدي یا د دې نپوهه د دې سبب شوې ده چې ملکی خلکو ته بیرحمۍ باندې صدمه ورسیږي او هغه ووژل شي او هغه کورونه یې وران شي او دغې ماشومان او ښځې زخمیان شي او شهیدان شي.
اوس څنګه کېدای سي چې د دغه ملکی تلفاتو کچه یو څه راټیټه سي؟ په دې کې تاسو له نظره مسؤلیت چاته زیات ورګرځي؟
ټول هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي هغوی ملامت دي ولسته او هغوی په بشري جرمونو باندې ککړ یادول کیږي او مسؤلیت تر بل هر چا اول همدغه جنګیالیو ته چې همدغه جنګیالیو امیرونو ته هغه که په د افغان پاوز لوري او هغه که د وسلوال طالبان لوري چې دی خپل د جګړې کمانډانانو ته قوانین وروخي او غوی ته وایي چې تاسو په سیمه کې کله عملیات کوي تاسو د ملکیانو سر وساتي او له هغه قوانینو څخه خبر کی چې هغه د بشر دوستانه قوانین دي او بشري قوانین دي او تر ټولو مهمه دا ده چې هلته دوی د خپل محاکم قوي کی قضا او محکمه قوي کی چې کله یو څوک په ملکی وجره باندې تورن یا هغه که د وسلوال طالبان له لوري او هغه که د افغان حکومت له لوري هغوی باید محکمې ته راکش شي او هغوی باید د ولس په وړاندې خپله جزا وګوري چې دا متاسفانه یوه لوري هم د قهرمانی نه ده کړې چې قمندانانو ته جزا ورکړي
که بلاندو کې راته ووایي اوس خو د سولې خبرې هم روانې دي او څه پرمختګونه هم پکې سوي دي چې هغه د زندانیانو موضوع د زندانیان آزاد سوي دي یوازې محدود شمیر پاتې دي نو څه فکر کوئ څه کول پکار دي په دې برخه کې چې دا د سولو هڅو ته لا چټکتیا ور وبخي او البته هغه غاړې چې په دې برخه کې مسؤلیت لري او هغوی باید نور څه وکړي تر څو هر ورځ اوس د ملکیانو د تلفاتو شمیرې ورکول کېږي یا راپورونه ورکول کېږي دا هم کم سی ورسره او بالاخره ختم سی
اول خوم دا منطقه د څنګه د امریکانو د طالبانو ترمنځ راغلی دا هغه مهم د افغان حکومت هم کې داخل شي یعنی ورسوال طالبان او افغان حکومت هم د هغه ژمنه ولري یو افغاني غیرت وکي او په دې ولس باندې رحم وکي د ورکم نه اوربان ته لار هواره کی اختر را روان دي هم د لوی اختر دی په نیک پال باندې ونیستي او د لستر لګه د درې میاشتو د اوربان یو ضمانت دی دواړه غاړې سره ورکی او په څنګه همدارنګ دی کولای شي چې د سولې د خبر د چټکوالي لپاره هغه لاسونه هغه سیمایز استخبارات یا هغه گاونډي هیوادونه چې هغه د افغانستان په سولې کې لمړی خپلې ګټوینی او ولې د صحنه وباسي او لست په خلاص غږ باندې وایي چې موږ د سولې په اړه باندې لږه دغه دغه خندونه سره مخ یو لولس نه د مرستو وغواړي یعنی که هر غاړه دا کار وکړي زه مطمئنه ما چې دغه لوی ولس چې هغه د افغانستان وګړي دا به ټول د وي تر شاو دریږي او کله چې ولس را وړاندې شي معلومدار خبره ده چې د سولې خبرې به هم نتیجه ورکړي
د ملکی خوندیتوب فعال او د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر عزیز احمد تسلو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما د راپور په اړه خپل نظر څرګندوه د یوناما په راپور کې ویل شوی دی چې که څه هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر رقم شوی خو وایي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی نن کابل د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی په دې غونډه کې د افغانستان حکومت مرستندویو هیوادونو ته د خپلو اجراءاتو په اړه حساب کتاب ورکوي په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو
اوس هم په مکړه اقتصادي خبرونو ته چې اکرام الله اکرام چمتو کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای نن په کابل کې د افغانستان چین پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا په اړه بحث کوي د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استول شوی ویډیو پیغام کې د دې غونډې ټولیز هدفونه اقتصادي پرمختګ د همکارۍ او پراختیا او د سیمه ایز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي نوموړي ویلي دي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې به پر همدغه مسایلو بحثونه وشي د افغان چارواکو په وینا افغانستان کلیبي خوادنړی په تر ټولو نام نسیمه کې پروت دی خو لبلې خو د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې د څلورلارې په توګه ځانګړی اهمیت لري په جوزجان کې د سویابین کارانو د همغږي مرکز ودانی پرانستل شو د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرکز ودانی د ژوند لپاره د سربنا موسسي د نړۍ د خوراکي پروګرام په مالی مرسته د دې ولایت په مرکز تعلقانو خار کې جوړه او د سویابین د کرکیلې بزګرانو په واک کې ورکړه خاغلی روسمی له بازارونو سره دغه مرکز نخلاول د سویابین کارانو لپاره یو مهمه او اساسي کار وباله. افغانستان کې د سویابین کښت په بیساری ډول ډیر شوه. د اقتصادي ګټې تر اڅنګ د دې بوټي د کښت یو هدف د افغانستان خلکو ته د پروتيني سرچینو برابرول دي چې د خوارځواکو لمنځغړولو سره مرسته کوي او داسې امینو اسیدونه لري چې د روغتیا لپاره ګټور دي. له سویابینو په افغانستان کې 15 ډوله خواړه جوړیږي چې کې کلچې او ډوډۍ هم پکې راځي. سویابین د افغان بزګرانو لپاره یو اقتصادي او ژررسه نبات دی چې وایي ښه حاصل هم ورنه اخیستل کیږي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره پانی په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ، یو یورو واتی افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1450 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم ورزونه ریوالو مسایلو ته ورستل دي چې متحده ایالاتو په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری د بندیدو امر وکړ. چین د ځوابي اقدام په توګه په چینګدو ښار کې امریکا ته ویل چې خپل قونسلګری بند کړي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپره کړي دي چې ښایي نن سهار وختي په چینګدو کې د امریکا بیرغ له قونسلګری راښکته کیږي او د قونسلګری کارکوونکي هڅه کوي چې تر ورکړل شوي مهلت مخکې ودانۍ پاکه کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل په چینګدو کې د امریکا قونسلګری خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دغه وزارت په دې اړه د خواشینۍ څرګندولو سره ویلي د چین په جنوب لویدیځ کې دغه قونسلګری له 15 کلونو راهیسې د تیبتیانو په ګډون د چین د لویدیځ له خلکو سره زموږ د اړیکو مرکز و. امریکایي ډیپلوماتان د چین په جنوب لویدیځ چینګدو کې له قونسلګری په وتو دي. دا وروسته له دې چې چین د دغه ډیپلوماتیک ماموریت د تړلو امر وکړ. په تیرو دوو ورځو کې ځایي اوسیدونکي د ودانۍ شاوخوا راټول سوي وو، د چین بیرغ یې رپاوه او سلفي عکسونه یې اخیستل. تر دې مخکې د واشنګټن په امر د جولای پر 24 د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین له قونسلګری چینایي ډیپلوماتان ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور پورې کړی چې چین له دغې قونسلګری د معنوي مالکیت د غلا او جاسوسۍ لپاره کار اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په چینګدو کې د امریکا د قونسلګری تړل کېدل د امریکا د متحده ایالاتونو د غیر مسؤلانه اقداماتو په وړاندې یو مشروع او اړتیا وړ اقدام و. د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ له وړاندې خرابې سوي اړیکې وروسته له هغې لا ترینګلې سوې چې دواړو هیوادونو د بلمثل اقدام په توګه د یو بل قونسلګری وتړلې. امریکایي چارواکو تیره اونۍ وویل یو سنګاپوري سړی خپل جرم منلی چې په امریکا کې د چین استخباراتي ادارو ته د غیر قانوني ایجنټ په توګه فعالیت کاوه. امریکایي چارواکو دغه راز په ویزو کې د درغلۍ او ویزې ته د درخواست ورکولو پر مهال د چین د خلکو د ازادۍ له پاوت سره د خپلو اړیکو پټولو په تور څلور چینایي څېړونکي نیولي دي. د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې د چین لخوا د کورونا وبا د مدیریت، د هانګ کانګ د حقونو او ازادۍ د محدودیت، تجارتي لانجو او نورو کړکیچونو له کبله ترینګلې سوي دي. واشنگتن د چین په شینجیانګ سیمه کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله پر چین فشارونه زیات کړي دي. په دغه سیمه کې چین تر 1 میلیون زیات اویغور مسلمانان او د خلکو نورې ډلې په موقتی کمپونو یا هم زندانونو کې راغونډ کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن پلازمینه کابل د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی. سام د افغان حکومت او بسپنه ورکونکو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو مسؤلیتونو او ژمنو د څار او تعقیب یو چوکاټ دی. د افغانستان د مالی وزارت وایي په دې غونډه کې چې پر افغان چارواکو سربیره د څه باندې 40 هیوادونو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې استازي هم برخه پکې لري، د کورونا وایروس پر منفي اقتصادي اغیزو او د حل لارو او همداراز د سولې او پراختیا پر مسایلو به خبرې کیږي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي او دا شیبه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل له دفتر نه په مستقیمه اړیکه سره دی. اکرام صاحب،
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. لکه تاسو چې ویل نن کابل د سام د لوړپوړو چارواکو د ناستې کوربه دی، د دې ترڅنګ یو بل غونډم چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په برخه اخیستنې سره پیل کیږي، دام نن په کابل کې شروع کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د تمویلونکو دولتونو ترمد حساب کتاب او جواب ورکونې لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالیه وزارت په یو اعلان کې ویلي دي چې دغه دورځنی ناست نن دوشنبه د افغانستان په ارګ باندې کې پیلېږي. لا تر دې د مننه د پیل شوی معلومه نه ده چې د ورځې په 100 بجو باندې به پیل شي. په دې ناست کې د جنیوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې به پرمختګونه ارزول کیږي یا افغانستان د دولت په پرختی تګلار باندې بحثونه وشي. د مالیه وزارت په اعلان کې دغه شان راغلی چې د غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوی و، خو په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو او دغه شان د کورونا وبا د خبرېدو لامل وزنداول شو او نن به اپیل کیږي. په دې غونډه کې د مالیه وزارت د اعلان په اساس باندې چې لکتر لګه د سلويختو هیوادونو لوړپوړي چارواکي او دغه شان د ملګرو ملتونو استازي په دې کې برخه اخلي او د افغانستان کې د سولې په پرمختګونو باندې او په بیلابیلو نورو مسایلو باندې بحثونه کوي. دغه شان به د دیناسته کې د 2020 پرختۍ ناستي په څرنګوالي باندې چې ټاکل شوی دی د په خار کې د افغانستان او فنلند په قربتو باندې تر سره شي هم خبري او بحثونه وشي. سام څخه هدف د هغه هیوادونو سازمانونو دی چې له افغانستان سره مرسته کوي. دغه شان تکل صاحب نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون باندې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. په دې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه باندې بحثونه کیږي. که څه هم د دې غونډې د پایل دقیق وخت هم نه دی په ډاګه شوی، لا تر دې دمه د غونډه هم نه ده پیل شوی. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په اقتصادي پرمختګونو، د همکاریو په پراختیا او د سیمه ایز اتصال اړوند موضوعاتو باندې بحثونه او خبرې اترې وشي. بلې تکلیف
ډیر زیات مننه اکرام الله اکرام چې لکابلې د سام د غونډې د جوړېدو جزئیات راکول. او سام د خبری مجلې پورستې برخه کې قدرمن اوریدونکو تاسو د کابل چاپ د ورسپانو مخکتنې ترابولم چې نن ناجی ساپی چمتو کړی ده.
مسیر ورسپانې په سر مقاله کې پوښتلی چې آیا یو ځلې بیا د حکومت سرې کرښې ماتېږي؟ وړاندې د زلمی خلیلزاد وروستیو سفرونو ته اشاره شوې راغلي. داسې ښکاري چې یو ځلې بیا د حکومت سرې کرښې ماتې شوي او پاتې طالب بندیان به هم خوشې کړي. سر مقاله کې راغلي چې حکومت د پاتې بندیانو د خوشې کولو په تړاو د افغانانو غږ ونه اورېد، خو وړاندوینه کوي چې اوس خلیلزاد را روان شوی او فشارونه پیل شوي نو دا کار کوي او یو ځلې بیا خپلې سرې کرښې ماتوي. د سر مقاله لیکونکي په باور د حکومت د دغو سرو کرښو او د بندیانو د نه خوشې کولو له امله تاوتریخوالی زیات شو او ډیر شمیر افغانان پکې وژل شول. نو اوس چې حکومت خپل دریس بدلوي او بندیان خوشی کوي، هغو کورنیو ته به څه ځواب ولري چې په وروستیو تاوتریخوالو کې غړي قرباني شوي دي؟ مسیر ورسپانې ادعا کړې چې د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت دریز نه ثابت دی او نه د افغانستان او افغان ولس په ګټه، او په باور یې نور حکومت باید د سولې د مخالفت پر ځای د واقعي سولې لپاره کار او هلې ځلې وکړي. هیواد دولتي ورسپانې هم په خپله سر مقاله کې د سولې او بندیانو د خوشی کولو په تړاو لیکلي دي. وړاندې د هغو نږدې 600 طالب زندانیانو د خوشي کولو د لړۍ د پیل خبره کړې چې د دولتي ورسپانې په خبره پرون حکومت پیل کړي، خو دا اندېښنه یې هم مطرح کړي چې د دغو بندیانو جرمونه درانه او آن په افغانستان کې ګڼې وژنې کړي چې په وینا یې د دغه راز ترهګرو خوشي کول تر ټولو خطرناکه لوبه ده چې افغان حکومت یې کوي. هیواد دولتي ورسپانې لیکلي د دغو زندانیانو د خوشي کولو لپاره نه افغان حکومت خوښ دی، نه ملت او نه هم نړیواله ټولنه، خو په وینا یې افغان حکومت دا کار د سولې لپاره وکړ او سولې د افغان حکومت ستر لومړیتوب دی. ورسپانې لیکلی چې د بندیانو د خوشی کولو دا لړۍ په داسې حال کې پیلیږي چې د لوی اختر لپاره کمی ورځې پاتې دي او غوښتنه دا ده چې د لوی اختر د ورځو تقدس ته په درناوي سره په هیواد کې اوربند وشي. او هشت صبح رسپانی بیا په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو د ژوند او امنیت په اړه په خپله سرمقاله کې ورته اشاره کړې ده. ورسپانی په ولسی جرګې کې د سیکانو د استاذ نریندر سنگ خالص له قول لیکلی چې د افغان هندوانو او سیکانو اتمی ډلې هم افغانستان پریښود او د دایمي تابعیت اخیستلو لپاره هند ته ولاړل. ورسپانی د افغان هندوانو او سیکانو هغه ستونزې راخیستې چې له اویو مې لسیزې راهیسې ورسره مخ دي.